السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست. ویم په دغه پروګرام کې موړاند لدی خبرو چې نن په کابل کې څو چاودنې شوې دي، پکې دوه کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. دا دویمه ورځ ده چې کابل د چاودنو شاهد پات کیږي. نور مهم مسایل هم لرو. د بهسودو د لانجې د حل لپاره د یو پلاوي د کار د پیل په ارتباط هم تاسو خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د جمعیت اصلاح ډلې مشر په کابل کې ووژل شو. افغان ځواکونه په کندهار کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي او د پاکستان سترې محکمې د احمد عمر سید شیخ د خوشي کېدو امر وکړ. د خبرونو تفصیل. د کابل په څلورمه ناحیه کې نن په چاودنه کې د جمعیت اصلاح مشر محمد عاطف ووژل شو. دا چاودنه د سلیم کاروان په سیمه کې شوې ده. د جمعیت اصلاح د اسلامي ډلې د مرکزي شورا د رئیس ته وشلو د پیش مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې دا پیش غندلې ده او لیکلی دی چې د عالمانو، خبریالانو، سیاسي او اجتماعي شخصیتونو ترور غندو او دا د خاصې خبیثه کړۍ کار بولو. افغان ځواکونه په کندهار کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویان خواجه یحیی اولوی وایي چې طالبانو په ارغنداب او ډنډ ولسوالیو کې پر افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود، نو مخکې تر دې چې دوی حمله وکړي افغان ځواکونو د دوشنبه په ورځ پر دوی برید وکړ.
دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ دغه ترهګر ډله په نښه کړه چې په پایله کې 15 طالبان ووژل شول او درې طالبان ټپیان شول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د سوداګریزو زده کړو انسټیټیوټ ته اور واچول شو. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه ویلي چې دا کار د علم او پرمختګ دښمنانو کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي چارواکو اور په وخت وژلی، خو په پیښه کې د سولې او آزادۍ په نوم د دې انسټیټیوټ دوې خونې له وسایلو سره سوځېدلې دي. د پاکستان سترې محکمې د احمد عمر شیخ سید شیخ د خوشي کېدو امر وکړ. دا کس د امریکایي خبریال دانیال پیرل د سرپړې کېدو په تور تورن و. سترې محکمې نن وروسته تر دې پرېکړه وکړه چې درې قاضیانو تېره اونۍ د قضیې تر څېړلو وروسته د سید شیخ د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. سید شیخ د تروریزم ضد محکمې د دانیال پیرل د اختطاف او د سرپړې کولو په تور په اعدام محکوم کړی و. د پاکستان د محکمې د تیر اونۍ د پریکړې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي وو چې دا د پاکستان په ګډون په هر بل ځای کې د تروریزم د قربانیانو سپکاوی دی. دانیل پیرل 38 کلن وو او د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې خبریال وو چې د 2002 کال په جنوري کې په کراچۍ کې برمته شو او ووژل شو. په ماسکو کې یو شمېر کسان نن مخکې تر دې توقیف شول چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په اړه محکمه پریکړه وکړي چې تعلیقي بندې په تنفیزي بدل کړي کنه. د ماسکو ښار په محکمه کې د محاکمې تر پیلېدو مخکې پولیس ځای پر ځای شوي، شاوخوا سړکونه یې بند کړي او د محکمې ګرچاپیره له اکثرو پولیسو سره د شورش ضد وسایل دي. رویټرز خبری آژانس د لږ تر لږه 40 کسانو د نیولو خبر ورکوي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې ان بی سی تلویزیون ته په مرکه کې په روسیه کې د اپوزیسیون د ځپلو په خاطر خواشینی څرګنده کړه.
We are deeply disturbed by this.
موږ دغه ځپونکو هڅو ډیر ناکراره کړی یو چې د هغو خلکو پر ضد کیږي چې د خپلو حقونو لپاره د خپل حکومت پر ضد سولیز اعتراض کوي. دا هغه حقونه دي چې د روسیې په اساسي قانون کې دوی ته ورکول سوي دي. د خلکو نیول، د پولیسو لخوا تشدد ډیر زیات ځورون کوي دي. په خپل د شاغلي نوال نه نیولو هم موږ ډیر خپه کړی یو.
د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې په روسیه کې د ناوالنی په زرګونو ملاتړي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستې وه نیول شوي دي. دا په تېرې یوې لسیزې کې په روسیه کې تر ټولو ستر اعتراضونه دي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د جنوري په 18 وروسته تر دې د ماسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ژمنه وکړه چې د ولسمشر جو بایدن نوې اداره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د اوکراین ملاتړ ته ادامه ورکړي. بلینکن پرون د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا سره په ټلیفون خبرې وکړې او دا ژمنه یې هم ورکړه چې له روسیې سره به د اوکراین د ختیځ او د کریمیا ټاپو وسمه د اشغال په اړه له ډیپلوماتیکو لارو خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې له اوکراین وغوښتل چې له اداري فساد سره پیل کړې مبارزه همدارس د قانون د حاکمیت او اقتصادي اصلاحاتو په برخو کې هڅو ته ادامه ورکړي. وروسته تر دې چې روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وسمه له اوکراین لاندې کړه، کیف د روسیې په ضد د واشنګټن ملاتړ ته مخه کړه. او روسیې خبر دا چې د ترکیه او اذربایجان ځواکونو د ارمنستان سرحد ته نږدې په ختیځ اناتولیا کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړي دي. دا ژمني پوځي تمرینات پرون پیل شول او د فبروري تر 12 به دوام وکړي. دا تمرینات د دې دوو ترک تبرو متحدانو ترمنځ د اړیکو د پراختیا او روسیې نقشه ده. د ترکیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د دې تمریناتو هدف په ژمنیو شرایطو کې د پوځي عملیاتو د همغږۍ او د مسلکي وړتیا یقیني کول دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې په کابل کې نن چاودنې شوې دي، تلفات هم لري. د کابل امنیه قومندانې ویاند فردوس فرامرزی په اړه وایي:
پرستان در ادامه جنایاتشان امروز در سه رویداد تروریستی در مربوطات ناحیه دوم، سوم و چهارم در انفجار ماین دو تن از هموطنان ملکی را به شهادت رسانیدند.
15 کسانم ټپیان شوي دي. په دې ډله کې د جمعیت اصلاح مشر هم وژل شوی دی. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې د افغانستان د اوبو د ملي ادارې چارواکي وایي د کمال خان بند د اوبو ذخیره کولو چارې پیل شوې دي. کمال خان بند د څه لپاره کاریږي؟
کمال خان بند به د بشپړېدو وروسته د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په ټوله کې دغه بند د اوبو بند دی، یعنی د اوبو د مهار او د کرنیزو ځمکو خړوبولو. او د
ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به مو وړاندې د بهسود د لانجې په اړه هم د یو پلاوی د کار د پیل په تړاو جوړ شوی راپور ته وبلو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. پیام خراغلی رازو لمړی مطلب ته. نن په کابل کې څو چاودنې شوې دي. په دې ډله کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د جمعیت اصلاح مشر هم شامل دی. زموږ همکار په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همدا شېبه د ټلیفون په کرخه را سره معلومات شریکوي. مهرباني.
په کابل کې د سې شنبې د ورځې 3 چاودنو 2 کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړه. په وژل شویو کې د افغانستان د جمعیت اسلام مرکزی شورا رئیس ډاکټر محمد عاطف هم شامل دی. د نوموړي وژنې د هیواد دننه ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان جمهوري ریاست د ویلامې په خبرولو سره د جمعیت اصلاح شورا په رئیس برید د افغانستان په عزت او روښانه راتلونکي برید بللی. په دې اعلامیه کې د جمهور رئیس له قوله ویل شوي چې طالبان نشي کولی په دا شان کړنو سره دیني علما له ترهګرۍ ضد اسلامي او ملي دریځ څخه واړوي. د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حج اوقاف وزارت هم د جلا جلا اعلامیو په خبرولو سره دا پیښې یو ستر ځایو بشری جنایت بللی. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند رهبری شورا غړي احمد ضیا مسعود او عطا محمد نور هم په خپلو فیسبوک پاڼو د محمد عاطف وژل کېدل غندلي او د هدفي وژنه د لړۍ دوام په اړه یې اندېښنې څرګندې کړې. محمد عاطف چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د جمعیت اصلاح شورا د مرکزي دفتر مشري کوله، نن سه شنبه د کابل ښار د 3 ناحیې اړوند سلیم کاروان سیمه کې د یوې چاودنې له امله لومړی ټپي او بیا یې سا ورکړه. د جمعیت اصلاح شورا له تیرو 15 کلونو راهیسې د هیواد په ډیرو ولایتونو کې فعالیت کوي. دغه شورا تر ډیره یو اسلام پاله شورا بلل کیږي. د هیواد په مهمو سیاسي او اسلامي مسایلو کې خپل دریځ څرګند ساتلی. دغه شورا د هیواد په ډیرو ولایتونو کې له هر قوم څخه په سلګونو غړي لري. د جمعیت اصلاح شورا په مشر تر چاودنې وروسته په کابل کې د سه شنبې ورځې 2 نورې چاودنې هم وشوې. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په دې چاودنو کې ملکی کسانو ته زیان اوښتی.
پرستان در ادامه جنایاتشان امروز در سه رویداد تولبرستی در مربوطات ناحیه دوم، سوم و چهارم در انفجار ماین دو تن از هموطنان ملکی ما را به شهادت رسانیدند و پنج تن دیگر به شمول دو منصوب نظامی مجروح گردیدند. هر سه مورد تحت کار تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
خر وسیدون که هم بیا روان و حالات و سخت اندیښمن کړی دی. دوی لازادی رادیو سره خبرو کې
نوم مې میر عالم دی د کابل وسیدون کې ما په دې ورسته کې هدفي وژنې بيخي ډېر شوې دي، بيخي امنیتي وضعیت خراب شوی دی. نه عالم پاته ده او نه محصل موږ ته پاتې شو، نه علمي کادر پاتې شو. زه نه پوهېږم امنیتي ارګانونه اخته پسې دي ولې د دې هدفي وژنو مخنیوی نه نیسي. غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې زر تر زره دې امنیت د ښارونو ټینګ کړي او د هدفي وژنو مخنیوی دې ونیسي.
که څه هم لا تروسه د دې چاودنو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د عاطف و ترور غندلی او دی د هغه ډلې کار بللی چې خبریالان او مدني فعالان په نښه کوي. تېره ورځ هم په کابل کې د افغانستان د سولې وزارت د دفتر رئیس په موټر چاودنه وشوه چې نوموړی له دغه بریده روغ ووت.
مننه کوم. عوام اوریدل په راپور کې چې نن په کابل کې چاودنې شوي دي. د جمعیت اصلاح د مشر سربیره یو بل کس هم وژل شوی او پنځه نور ټپیان شوي دي. دا دویمه ورځ ده چې په کابل کې چاودنې کېږي. پرون د سولې وزارت په یو لوړ پوړي چارواکي باندې چاودنه شوې وه. تلفات یې نه درلودل، خو د هغه موټر په بشپړه توګه ویجاړ شوی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وست ورزو میدان وردکو ته. د میدان وردکو ولایت د بهسود ولسوالۍ په لومړۍ حصه کې د شوې پیښې په اړه ګمارل شوي پلاوي خپل کار پیل کړی دی. د دې پلاوي دوو غړو ازادي راډیو سره خبرو کې د خپلو څېړنو له پیل خبر ورکړ. دا پیښه چې د تېرې جمعې په ورځ شوې پکې د نهو تنو وژل کېدو او دولسو نورو ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د سیمې خلک وژل شوي او ټپیان ملکیان بولي او وایي امنیتي ځواکونو پرې ډزې کړي، خو د کورنیو چارو وزارت بیا پر ملکیانو برید د علیپور اړوند د غیر مسؤولو وسلوالو کار بولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا پلاوی به په دې پیښه کې د زیانمن شویو کسانو ستونزې وڅېړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د میدان وردګ د بهسودو په لومړۍ حصه کې د جمعې ورځې د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته تللي پلاوی د قضیې څېړنه پیل کړې. د دې پلاوی دوو غړیو ازادي راډیو ته وویل نن یې رسمن خپل کار پیل کړی او د پیښې له عیني شاهدانو، د قربانیانو له کورنیو او ټپیانو سره یې خبرې کړې دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا غړی حسین علي بلیخ چې د پلاوی په ترکیب کې هم شامل دی وایي دوی له امنیه قمندان سره له لیدنې وروسته نن سیمې ته تللي.
پایله دا سوه چې نن باید قضیه له ټولو جزئیاتو سره وڅېړو. نن د قربانیانو، د کورنیو ټپیانو او د پیښې له شاهدانو سره د خبرو په حال کې یو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا پلاوی بعد د قربانیانو د کورنیو ستونزو ته ورسیږي. په ولسي جرګه کې د میدان وردګ ولایت استازی محمد مهدي راسخ چې په سیمه کې دی د خلکو په استازولۍ ازادي راډیو ته وویل پلاوی په منظم ډول خلکو سره خبرې پیل کړي، خو دی له یاد پلاوی غواړي چې څو دا پیښه په عادلانه ډول وڅېړي.
هغه کسان چې د پیښې شاهدان دي او هغه کسان چې د پیښې قربانیان دي یا هم ټپي سوي دي په منظم ډول ورسره پلاوی خبرې پیل کړي. موږ په پلاوی کې د راغلیو کسانو په اړه خوش یو.
په ورته وخت کې د ولسمشر دویم رسیال سیمې ته د پلاوی له رسیدو سره سم له دوی غوښتي چې د پیښو زیانمنو سره د مرستې سربیره دا قضیه په عادلانه ډول وڅېړي. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش په خپله رسمي فیسبوک پاڼه روانو نه امنیو او خطرونو ته په اشاره لیکلي دا پیښه دی په سوله ییز ډول حل شي. هغه د سیمې له خلکو غوښتنه کړې چې له ګمارل شوي پلاوي سره هر اړخیزه مرسته وکړي او پر هغوی یې غږ کړی چې اجازه ورنه کړي څو د ده په خبره یو شمېر ځانګړې کړۍ له دې پیښې د هېواد د ملي ګټو پر ضد استفاده وکړي. د ولسمشر دویم رسیال دې پیښې ته قومي رنګ ورکول د افغانستان د دښمنانو کار بللی دی. په ورته وخت کې د میدان وردګ والي عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل له پیښې وروسته په سیمه کې وضعیت عادي دی.
په دغه مدت کې د پرون رئیس کومه خاصه پیښه نه ده شوې او حالات نسبتا آرام دي. کوم واقعیت څخه خبر نه دی راکړل شوی.
کورنیو چارو وزارت وایي د تیرې جمعې په ورځ د میدان وردګ ولایت د بهسودو په اوله حصه ولسوالۍ کې د یوې پیښې په پایله کې نه تنه ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. د دې وزارت له قوله امنیتي ځواکونو په سیمه کې پوستې جوړولې چې د علیپور اړوند غیر مسؤولو وسلوالو پرې ډزې وکړې. کورنیو چارو وزارت زیاتوي وژل شوي ټول هغه کسان دي چې له امنیتي ځواکونو سره یې نښته کړې او ټپیان بیا ملکیانو او امنیتي ځواکونه دي او پر ملکیانو هم ډزې د علیپور د وسلوالو لخوا شوي. خو د سیمې خلک علیپور ته نږدې کسان او په پیښه کې ټپیان شوي کسان بیا وژل شوي او ټپیان ملکیان بولي او وایي چې امنیتي امنیتی ځواکونو پرې ډزې کړې. دوی وایي سوله ییز لاریونې کوه چې امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې او مرګ ژوبله یې واړوله. خو له دې پیښې وړاندې هم د افغانستان حکومت علي پور د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودو په امنیتي ځواکونو د بریدو پر باج اخیستنې تورن کړی دی. خو علي پور ته نږدې کسان بیا وایي هغه د میدان جلریز بې سود لویې لارې په اوږدو کې او تر خوا یې له طالبانو څخه د خپلو خلکو او سیمې د ساتنې لپاره وسله پورته کړې ده. د افغانستان حکومت په 2013 کال کې علي پور په کابل کې ونیو، خو د ولسمشر د دویم رسیال سرور دانش په منځګړتوب یې د یو تضمین لیک له اخیستو وروسته بیرته خوشې کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په اروزګان کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو غړي عباس ستانکزي د وروستیو څرګندونو په تړاو پراخ لاریون وشو. لارونوالو د جمهوریت د نظام ننګه وکړه او د عباس ستانکزي خبرې د منلو وړ ونه بللې. د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي عباس ستانکزي په موسکو کې خبرونو ته ویلي چې افغان ولسمشر د استعفا وکړي او واک دې د وطن رښتینو کسانو ته پرېږدي. په دې اړه پام وکړئ له اروزګانه دغه راپور ته.
په میدان وردګو ولایت کې یو شمېر هغه پارکونه چې مخکې د ځوانانو او ماشومانو ډاکو
په بخښنې سره چې د تخنیکی ستونزې له عمله د اروزګان راپور تر لنډو شیبو وروسته نشر ته چمتو کیږي. د اروزګان د راپور په اړه باید ووایو چې په اروزګان کې نن خلکو د جمهوری نظام په ننګه باندې لاریون کړی دی او د طالبانو د یو مسؤول عباس ستانکزي هغه خبرې رد کړي دي چې په موسکو کې خبریالانو ته کړې وې. پام وکړئ د راپور دې باندې ته.
د ترینکوټ ښار په واټونو کې د جګړې ځپلي اروزګانیانو د قهرېدلې ژغونه په ایران او مسکو کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال عباس ستانکزي د وروستۍ څرګندونو په غبرګون کې پورته کیږي.
اوس په روسیا کې دغه خپل تداوی دی وکه عجبه ښه چانس دی ستا د پار چې بیا زید نقص خبرې ونه کې د خپل د دماغ ته داوی دی وکه.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د مدني ټولونو غړو او پالانو د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې لومړی یو اعتراضي غونډه وکړه او ورپسې د ترینکوټ ښار واټونو ته راووتل او لارینې وکړي. د غلارین کوونکو چې یو لاړ شعارونه هم له ځانه سره لیږدول په افغانستان کې د جمهوری نظام ملاتړ وکړ او د طالبانو د سیاسي دفتر د مرسیال عباس ستانکزي وروستۍ څرګندونې وغندلې. دوی وایي د شته نظام او حکومت په کلکه ملاتړ کوي او غوښتنه کوي چې وسلوال طالبان دي د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر سي. د دې لړلې مولوی کریم الله دوه مدني پالانو جاوید خپلواک او نجیب الله چې په دغه لارین کې ګډون کړی وو داسې وویل.
کچیر په داسې حالت کې موقت اداره انتخاب شي، موقت ادارې ته واک وسپارل شي، بیا به د افغانستان پر ډیرو صوبو باندې وویشل شي، بیا به هر ولایت یو صوبایي ځان ته
نمائندگی دلته دا وایي چې موږ دا مطلق انغندو چې ستانکزي صاحب چې کومې خبرې کړې دا هېڅ موږ ته د منلو نه دي او موږ موقت اداره نه غواړو او موږ د خپل شته نظام ملاتړ کوو.
د جمهوریت په هنداره کې ټول ځان لیدلی سي، اما امارات داسې دی د یوه چا تر خوله چې هر څه ووته کې په مقابل ودرېدې هم درته وایي چې د امیر اطاعت واجب دی، ولې زما د خبرې څه واوښتې. جمهوریت د ولسونو په خوښه دی.
د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خجمزی او مولوی کریم الله په دې باور دي که جمهوری نظام له منځه ولاړ سي نو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې به ورسره ختمې سي. دوی په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې او دایمي اوربند غوښتنه وکړه.
دغه اوسنی جنگ چې دوی روان کړی دی دا جنگ په هیڅ صورت د قابل د قبول نه دی. باید سوله وسي، اول اوربند وسي، بیا وروسته پر موقت اداره پر نور باسونو باندې باس وسي. دا په خطر کې مذاکراتي ټیم ناست دی، دا غو سره دی مختوي شي.
د اسلام په نامه باندې د څوک خلق نه خطا باسي چې ټکرانه پر چرو باندې تړلې دي. یا مثال کلمه لیکل د موږ ورته وفادار یو، دلته پر بیرغ باندې کلمه ده، دلته پر تالار کې کلمه ده، دلته پر اورګان کې کلمه ده.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د دفتر یو غړي عباس ستانکزي مسکو او ایران ته په ترسره سو سفرونو کې په افغانستان کې د سولې د راتګ یوازنۍ لاره د شته حکومت د له منځه وړلو یادونه کړې وه.
جنگ دی ولکه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګاست. په کمال خان بند کې څو ورځې وړاندې د اوبو ذخیره کولو چارې پیل شوې. دا بند د برېښنا د تولید او کرنیزو ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره جوړ شوی. دغه بند د نیمروز ولایت په چاربولک سیمه کې پر هلمند سیند جوړ شوی. ملالۍ بشیر د اوبو د ملي ادارې له ویاند نظام الدین خپلواک سره په دې اړه خبرې کړي او په سر کې پوښتلي چې دا پروژه به د عادي افغانانو پر ژوند څومره اغېز ولري.
کمال خان بند چې د هیواد یو لویا پروژه ده، یو ملي پروژه ده. دغه بند به د سیلابونو مهار کولو، د اوبو مهار او د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د دې تر څنګ د برېښنا تولید او په ټوله کې به ګڼ شمېر هېوادوالو ته، ځانګړي ډول په نیمروز کې به ګڼ شمېر هېوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي. او موږ باور لرو چې هغه سیمه کې به د خلکو په ژوند کې مثبت تغیرات راولي.
تاسې د برق یادونه وکړه، نو څومره تمه کېږي چې څومره میگا واټ برق به تولید شي د دغه بند په ذریعه؟
کمال خان بند به د بشپړېدو وروسته د 9 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په ټوله کې دغه بند د اوبو بند دی، یعنی د اوبو د مهار او د کرنیزو ځمکو خړوبولو او د موسمي سیلابونو د مخنیوي یا کنټرول لپاره جوړ شوی دی.
شتاسو ول چې بش پر سیبیا به دومره ظرفیت ولري، یعنی آیا دا کوم پړاوونه دي چې هغه ځینی بش پر سیوی دی او ځینی لا پاتې دي تر اوسه؟
بن خو څو فاز لري، لکه ساختمانی چارې دي، د دې د کانالونو برخه ده، همدارنګه نوري برخه لري. یعنی په ټوله کې هغه د بند ساختمانی چارې چې دي دا تقریبا تر 95% زیاتې بشپړې شوې دي. دا اوس عملا د اوبو ذخیره کولم روان دي.
د ایران سره پر دغه بند باندې ځینې مخالفتونه موجود وو، څومره حل شوي دي هغه ستونزې؟
څنګه د هلمند معاهده لرو، هغه معاهدې ته په کتو خپلې اوبه مهار کوو، خپلې اوبه تړو، بندونه کې جوړو، که بل ډول باندې مهار کوو. نو موږ هلته د ایران سره زمونږ ستونزه حل ده، هېڅ ستونزه موږ نه لرو. افغانستان چې کومه هلمند معاهده لري د موسا شفیق په وخت کې شوې ده، دا ستونزه حل ده او افغانستان دې سره کوم مشکل نه لري. په معاهده کې راغلي دي چې په فیشانیا کې 22 متر مکعب اوبه به افغانستان ایران ته ورکوي او 4 متر مکعب اوبه به د پاشا د خوشنی یا ښه ګاونډیتوب په نیت ګاونډي هېواد ته ورکوي. په دې معاهده کې چې کومې برخې دي هغه د دواړو خواوو لخوا منل شوي دي او موږ هغې ته ژمن یو.
او افغانستان یعنی دغه اوبه چې په موافقه کې راغلي دي هغومره اوبه ورکوي ایران ته؟
هغومره اوبه ایران ته ورکوي او په دې برخه کې څه ستونزه نه لري.
یا خپلواک صاحب، تر دغه ډېرې اوبه به هم شایي هلته ځي که څنګه؟
بالکل، یعنی اوس مهال یا د دې نه وړاندې خو ایران ډېرې اوبه له دې نه اخیستې دي. خو موږ اوس دغه بندونه تړو، د بندونو په تړلو په صورت کې ایران ته دومره اوبه ورکوو چې څومره په معاهده کې راغلي.
اورېدونکو ته د نور پروژو په اړه ووایاست چې ستاسو ادارې روانې کړي دي.
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په هېواد کې په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی، چې د هغې جملې څخه یو کمال خان بند دی، بخش آباد بند دی، د احنادرې بند دی، د کجکي بند دی، د مچلغو بند دی، د شورابک بند دی، د پاشتان بند دی، خان آباد یم بند دی، د سلطان بند دی، همدارنګ سنور بندونه چې په دې باندې کار روان دی، بشل نور بندونه، متوسط بندونه به په راتلونکي کال کې به چارې پیل شي، یعنی په 14 کال کې به چارې پیل شي. همدارنګ 22 نور بندونه په پلان کې دي، موږ هیله مند یو چې داغه چارې بم روان کال کې او یا څه وخت وروسته پیل شي.
ازادي راډیو ته غواګي است د کمال خان بند په اړه مو د اوبو د ملي ادارې د ویاند څرګندونی واورې دي. همدارنګه په نور سیمو کې هم د دې ادارې لخوا د بندونو جوړولو لپاره پلانونه آماده شوي دي. ل کمال خان به ورشو دی خواته ختیځ ته ننګرهار کې د جلال آباد خاریان وایي حکومت لري د اوبو د وچو نلونو بیلونه اخلي. دوی وایي د څښاک لپاره د ګاونډیو له ژورو څاګانو په سوال اوبه پیدا کوي او کورونه ته د اوبو د شته تیرو شویو نلونو سره سره د
پاک اوبو د نشټوالي لستونزو کړيږي. خو د ننګرهار د اوبو رسونې اداره بیا وایي جلال آباد ښاریان یې 200 میلیونه افغانۍ پوروړي دي چې له همدې کبله خدمات هم لستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د جلال آباد ښاریان په دې باور دي چې ګوندې کورونو ته د څښاک د پاکو اوبو نلونه ورتیر شوي، خو په څلورو ساعتونو کې یو ساعت له اوبو برخمن وي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی اسدالله د دې ولایت د اوبو رسونې پر ادارې نیوکه کوي چې ګوندې د ښاریانو اړتیاوې نشي پوره کولی. د ده په باور په څلورو ساعتونو کې یوازې یو یا نیم ساعت له اوبو برخمن او ډیر کله یې کارکوونکي له ښاریانو د وچو نلونو پر سر بیلونه اخلي.
دغه دوه میاشتې خو دغه په دغه اندازه را روانې دي، هم یو ورځ راځي او یو ورځ نه راځي، نو زموږ مشکل پې نه دی حل په دې اوبو باندې. دغه د بل کور نه موږ دغه اوبو روالی او دغه پیپ ته نه راتېرو او دغه بېګاه ماښام ته نه پډېر دغه سره ډ.
که څه هم د جلال آباد ډېر اوسېدونکي د څښاک د پاکو اوبو د کموالي له امله وسړ شوي چې په شخصي لګښت د اوبو ژورې څاګانې وکړي، خو ډیری نورې بیا د سا جوړولو توان هم نه لري. نور احمد د جلال آباد ښار اوسېدونکی دی. دی هم د اوبو رسونې پر ادارې نیوکه کوي او وایي چې د ډیرو کورونو د اوبو نلونه میټر سیستم نه لري او هغه کورنۍ چې په خپل وخت د اوبو بیل ورکوي بیه یې لوړه او د اوبو تش نلونه پرې حسابوي.
نو کله چې اوبه نه وي نو لاس ګاډی هم ورته اخیستی دی او ډېر څلوېښت مشکلي او د وړو ماشومانو یو مشکل خپل رپکو غار دی. نه تاخوا اوسه ګاونډیان مې نوي متره سل متره تر دې اندازې تقریبا راځي او لکو اتیا زره یو نیم لک افغانۍ پرې راځي.
په همدې حال کې د اوبو رسونې اداره بیا د ښاریانو لوري پر دوی لګول شوي تورونه نه مني او وایي په کمو امکاناتو یې د زیاتو ښاریانو د څښاک د پاکو اوبو ستونزه حل کړې ده. د ننګرهار د اوبو رسونې ادارې رئیس محمد ظاهر ستانکزی وایي اوبو رسونې شبکې ډېره برخه یې له کاره لوېدلې چې له امله یې پر دوی نیوکې زیاتې شوي دي. ستانکزی زیاتوي ښاریان یې 200 میلیونه افغانۍ پوروړي دي چې له امله یې د اوبو رسونې خدمات کله کله له خنډ او ځنډ سره مخ کېږي.
اساسي مشکل په جلال آباد ښار کې دا ده، موږ نه د جلال آباد د کورنۍ چې هغه لب رسانۍ له ریاست نه اوبه اخیستې دي 200 میلیونه افغانۍ قرضداره، چې دا دولتي شرکت ته بعضې وخت موږ په ضرر باندې خلکو ته خدمات رایه کوو، دا اوس په دې ضرر باندې واقع. که چېرې موږ ته دوی له دغه 200 میلیونو نه 200 میلیونه افغانۍ چې دوی له موږ نه پوروړي دي، که موږ ته 500 میلیونه هم تحویل کړي، زه دا خدمات ورته اخیستلی.
د دې ترڅنګ د اوبو رسونې اداره بیا ډاډ ورکوي چې د جلال آباد ښار لپاره یې د اوبو رسونې د 105 کیلومترو نوې شبکې ډیزاین او سروې شوې چې په فعالیت سره به تر ډیره د ښاریانو د څښاک د پاکو اوبو ستونزه حل شي. د معلوماتو له مخې د جلال آباد ښاریان یوازې 1.5 سلنه استوګن د نل پاکو اوبو ته نیمه لاسرسی لري، خو پاتې نورې یا ژورې څاګانې کني او یا هم له لرې نږدې ځایونو د خپلو کورونو لپاره د اوبو د راانتقال ستونزمنه چاره ترسره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربش موسکو ته په پام کې ده نن یو محکمه په دې اړه پریکړه وکړه چې د اپوزیسون د زندانی مشر الکسی ناوالنی تعقیلی بند په تنفیزي بند واړوي. کنه تر ډیره فکر کیږي چې د ناوالنی د بند کېدو قضیه سیاسي انګیزه لري. صالح محمد صالح په دې اړه رپورت جوړ کړی.
تمه کیږي د اپوزیسون مشر او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی له توقیف ځایه په انلاین ویډیو کې درا څرګندېدو پر ځای د محکمې سالون ته راوستل سي. ناوالنی چې د جنوري میاشتې پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو، له هغې راهیسې په توقیف کې دی. د پاګست میاشت کې په یو ډول کیمیاوي ماده مسموم کړی شوی وو او په جرمني کې درملنه روانه وه. ناوالنی تور لګولی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر مسموم کړای شوی وو، خو کرملین دا تورونه رد کړي او د ناوالنی د خوشی کېدو لپاره یې په نړیواله کچه مطرح شوې غوښتنې هم له پامه غورځولې دي. څارنوالان وایي ناوالنی په جرمني کې د درملنې له کبله په 2014 کال کې د اداري فساد د یوې قضیې د تعلیقي مجازاتو شرایط تر پښو لاندې کړي دي. اوس محکمه په داسې حال کې قضایي جلسه کوي چې د ناوالنی د توقیف له کبله په نړیواله کچه غوسه شول سوې ده. په تیرو دو اونیو کې په لسګونو زره کسانو په روسیه کې مظاهرې وکړې چې دا په یوه لسیزه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خلاف تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوي دي. د تیرو دو اونیو په پای کې پولیسو د مظاهرو پر مهال شاوخوا لزره کسان نیولي او د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو لپاره یې له سختو تاکتیکونو کار اخیستی دی. د ناوالنی د توقیف کېدو او په روسیه کې د اداري فساد پر خلاف د سویو مظاهرو پر مهال د ناوالنی میرمنه یولیا ناوالنایا د هغې نږدې متحدان یا نیول سوي یا په کورونو کې نظربند سوي دي. د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی متحدانو د هغه له ملاتړو غوښتنه کړې چې د مسکو د شاري محکمې مخې ته راټول سي. له دې سره جوخت پولیسو د محکمې د ساحې د سړکونو د تړلو اعلان وکړ. د نورو هیوادونو او سازمانونو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي متحدانو یې د ناوالنی د سمدلاسه خوشی کېدو او د مظاهره چانو په وړاندې د پولیسو د تشدد د ختمولو غوښتنه کړې ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د کابل په څلورمه ناحیه کې نن په چاودنه کې د جمعیت اصلاح مشر محمد عاطف ووژل شو. افغان ځواکونه په کندهار کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویاند وایي چې طالبانو په ارغنداب او ډنډ ولسوالیو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د برید پلان درلود، نو مخکې تر دې چې دوی حمله وکړي افغان ځواکونو د دوشنبې په ورځ پر دوی برید وکړ. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه په مومندري ولسوالۍ کې د سوداګریزو زده کړو انسټیټیوټ ته اور اچول شوی دی. د پاکستان سترې محکمې د احمد عمر سید شیخ د خوشي کېدو امر وکړ. دا کس د امریکایي خبریال دانیال پیرل د سرپرې کېدو په تورن و. په ماسکو کې یو شمېر کسان نن مخکې تر دې توقیف شول چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په اړه محکمه پریکړه وکړي چې تعلیقي بندې په تنفیزي بدل کړي کنه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ژمنه وکړه چې د ولسمشر جو بایدن نوې اداره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د اوکراین ملاتړ ته ادامه ورکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلای شئ. دوی منیمای پیلو لمړی به د سپورت نړۍ خبرونه واوري، تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریح پرونه مې روي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو افغان لوبغاړو و میډالونه خپل کړل. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون د نشراتو مسول زبیح الله شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تکواندو د پونسا لوبډلی په نړیوالو لوبو کې تر ګډون وروسته افغانستان ته دغه ویاړ وربخلی. نوموړي وویل دغه سیالۍ د نیپال په کوربتوب د دیرشو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ په انلاین ډول ترسره شوې. ښاغلی شهزاد وایي په یادو سیالیو کې مجیب قاري زاده د سرو زرو، سید رستم اکبري د سپینو زرو او سید ظریف هاشمي د برونزو میډال، همدارنګ سمیاد نیازی د برونزو میډال، انصر ولی د برونزو میډال، عبدالمعود احمد د برونزو او سردار آغا هم د برونزو میډال خپل